אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה. السلام عليكم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام او بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري
د ننګرهار د اچین پولیسوالۍ کې د ډرون بریدونو د داعش وسلوال وجلی دي اسرائیل او فلسطینیانو باندې د الاقصی مسجد ته په داخلي دو بندیز لري کړی دي او په نایجیریا کې په یو مسجد کې په ځانمرګي برید کې اتلس تنه وجل شوې دي
طالبانو د غورماش د امنی قماندان وجلې ده او د سری مشت چارواکو ویل دي چې د امنی د قماندان او د دولس نورو پولیسو مړی میمنه ته انتقال کړی دي جمهور رئیس باراک اوباما او صدر اعظم نواز شریف پرون په یو لړ مسلو غږیدل دي لګروسته به دا وورو چې د دوی خبرې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره څومره ګټه کوي اوس زه زیبا خانم او نظرانه یوسف زید د ساعت خبرونه وایو
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لک تر لګا یو شیدایش وسلوال وجلی او ګڼ شمیر نورې ټپیان کړی دي د دغه ولسوالۍ ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته ویل چې لومړی برید په محلي وخت نن غرمه په 12 بجو د مامند په سیمه کې شوی چې پکې د کمانډان عمر په ګډون اته دایش وسلوال کسان وجل شوې دي هغه وايي کمانډان عمر په سیمه کې د دایش د ډلې مهم کمانډانو چې په زیاتو مرګونو او بریدونو کې لاس لرو ولسوال غالب مجاهد امریکا غږ ته ویل چې دوه نور بریدونه مازیګر مهال د باندر په یو غرنۍ سیمه کې شوي چې دیارلس د دایش غړي پکې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې دوی دغو بریدونو غږونه اورېدلي خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري تر اوسه د دایش ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د فاریاب د ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د امنی قماندان وژلې دي څو ورځې مخکې وسلوالو مخالفینو د غورماچ ولسوالۍ نیولې او دغه ولسوالۍ د امنی قماندان عبدالمجید ګلمبافی له اتلس نورو پولیسو سره ونیو د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله هم په خپل فیسبوک باندې د ګلمبافی د وژل کېدو خبره تایید کړې ده د پژواک خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د سری مشت چارواکو ورته ویلي دي چې د امنیت قماندان او د دولس نورو پولیسو مړي د فاریاب مرکز میمنې ته انتقال کړی دي
د ناټو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام په اړه خبري وکړي د ناټو سرمنشي سٹولتنبرګ په افغانستان کې د سختو حالاتو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا او توانمندي ستایلې ده د ناټو سرمنشي تیرولس د افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبري کړي او د افغانستان سره د ناټو تړون د همکاریو په دوام ټینګار کړی دی د ناټو لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلی دی چې د ناټو سرمنشي د ولسمشر غنی سره په خبرو کې په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه د ولسمشر اوباما پریکړه هم ستایلې ده
په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویان وحید الله امانی د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې خوړو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو لامل WFP نشي کولای چې د ژمي د موسم د پیل نه مخکې ټولو هغو 500 ولسوالیو ته خواړه ورسوي چې د واورو د ورخ د پیل سره سمې لارې بندېږي د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویان ویلي دي چې دا ولسوالۍ اکثره په هغو سیمو کې دي چې ژمی پکې شپږ میاشتې وي وحید الله امانی د غور بدخشان پکتیکا او خوست ولایتونه په هغو ډلو ولایتونو کې یاد کړي دي چې خلک پکې عاجل مرستو ته اړتیا لري چې د WFP د ویان په وینا که په وخت مرستې ورته ونه رسیږي نو په دغو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېدلی شي هغه وویل په پکتیکا او د خوست په ولایتونو کې د وزیرستان د 200,000 څخه زیات مهاجرینو دیره کېدل هم د یادونې وړ خبره ده چې دغو مهاجرینو د دې ولایتونو په اقتصاد او د خلکو په ژوند باندې اغیزه کړې ده او خلک د لانې سي سره مخامخ کړي دي په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې نطاق ویلي چې د بودیجې د کمی د ستونزې ترڅنګ دا اداره خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې هم امنیتی ستونزې لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 خبرونه ته ادامه ورکو. اسرائیل په فلسطینی مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلي دوه بندیز لري کړی دی. د اسرائیلو د دغه اقدام علت کېدای شي دا وي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج کم کړی شي. نور تفصیل د شافیه سردار نو واوري.
د سپتمبر په میاشت کې اسرائیلو هغه مهال د الاقصی جومات ته په داخلي دو بندیز ولګاوه چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې پیل شوې. بندیز په ځوانو فلسطینیانو باندې د جمعې په ورځ لګول سوی و. د الاقصی مسجد په هغه سیمه کې دی چې ورته د ټیمپل ماونټ هم ویل کیږي او د یهودانو لپاره هم سپیشلی ځای دی. اسرائیلو دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج ختم سي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د اسرائیلو د صدر اعظم سره وکتل. هغه د دواړو خواو څخه وغوښتل چې د زغم څخه د کار واخلي او تشدد دی نه کوي. د اسرائیلو پوځ وایي چې هغه فلسطینی چې ور باندې شک کېدی چې په لویدیځه تړانګه کې یو اسرائیلی عسکر په چړې وهلی و او وژلی و د دوی لخوا ویشتل سوی دی او وژل سوی دی. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د جمعې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې څلور تنه چې دوه پکې پولیسان دي هغه وخت زخمیان شول چې د یو بم د شنډولو کوشش کاوه. بل پلو په سینا کې په یو برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. دوه پولیسان او د هوټل ساتونکي هم وژل شوی دي. د مصر په شمال کې پولیس د اسلامي دهشتګرۍ ډلې سره په جګړه اخته دي او د دې ډلې په حق راویل کیږي چې هغه د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري. په مصر کې چې کاله په کال 2013 کې حکومت د اخوان المسلمین د ډلې په خلاف عملیات شروع کړی دي تر اوسه پکې په زرګونو خلک وژل شوی دي. د مرسي په شمول په ځنو نورو کسانو باندې د مرګ سزاګانې راوتلې دي.
د اسلامي دولت ډلې یادایش د خامو تیلو د خرڅولونه د میاشتې 50 میلیون ډالر عاید لري. نور تفصیل د روخان نورزینو اوري.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش د عایداتو تر ټولو لوی منبع د تیلو خرڅول دي او دغه لاري د عیشت د توان پیدا کړی دی چې په اوسې مخفل کنټرول واساتي چې په عراق او سوریه کې نیولې دي. په دوه پیسو سره د عیشت جګړې لپاره ځان ته تاسیسات جوړوي او خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي چې دغه بیا د عیشت په دې توانولې دی چې د یو کال نه را پدې خوا د امریکایي الوتکو د بمباروي تاب راوړي او د خپل مخالفینو سره مقابله وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل رپورت کې ویلي دي چې داعش حتی د تیلو د صنعت لپاره د بهر نه سامان آلات او تخنیکی ماهران هم راغوښتي دي. امریکا په دې وروستیو وختونو کې خپلې هڅې ډېرې کړې دي چې د داعش دغه عایداتي منبع ختم کړي. واشنگټن د ترکیه او د سیمې د نور هیوادونو سره هم خبرې کړې دي او په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو څخه د تیلو د صادراتو په اړه خپل اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. روشان نورزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیونه اوري. په فرانسه کې په یو ترافیکی پیخه کې لکتر لګا 200 کس وژل شوې دي چې زیاتره یې تقاعدیانو. پیخه د فرانسې د بوردو په خار کې هغه وخت وشوه چې یو لاری د یو بس سره چې د مسافرونو ډکو ټکر وکړ او دواړو موټرونو اور واخیست. په فرانسه کې دغه ترافیکی پیخه په تیرو 150 کلونو کې ساره نه درلود او ډیره بده پیخه ګڼل شوې ده. د پیخه نروسته د بیړنیو چارو په لږګونو کار کونکو ټاپیان روختون ته انتقال کړی دي. رپورټونه وایي چې اته کسانو وکړ شو ځانونه د اورنه وباسي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان چې په یونان کې ویلي دي چې حکومت د خپل ټولو امکاناتو نه کار اخلي چې د دې پیښې غم وخوري او ولاته معلوم کړي.
د نایجیریا په مدګوري کې په یو مسجد کې په ځانمرګ برید کې شاوخوا 13 تنه وژل شوې دي. په دغه برید کې 6 تنه زخمیان هم دي. رپورټونه وایي چې د بورنو په ایالت کې د بمی بریدونو په لړ کې دغه ورسته چاودنې دي. دغه خبرګې چاودنې د جداري پولو په خار کې په یو مسجد کې شوې دي. بوکو حرام خپل فعالیتونه هم دغه سیمینه شروع کړیو. تیر جمعه دریو ځانمرګ برید کوونکو په مدګوري کې په ځان پورې تړلې بمونو ته انفجار ورکو چې په 14 تنه وژل شول. لدین یو سات وروسته په مسجد کې بل ځانمرګ برید شو چې کی اته درشتنه وجل شول.
د هوا د حالاتو کارپوهانو ویلي دي چې په مکسیکو کې به په محلي وخت نن د جمعې په ورځ په مازیګر تر ټولو لوی طوفان راشي. دا کارپوهان وایي چې دغه طوفان چې د پټریشا په نامه یادیږي کېدای شي د لوی ناورین سبب شي. د پنځشنبې په ورځ د مکسیکو په سواحلو کې میشتو خلکو د خپلو کورونو کړکۍ او دروازې په تختو بندولې او ځانونو ته غذایی مواد رانیول. ډیو رابرټس چې د طوفانونو کارپوه متخصص دی وایي چې د پټریشا د طوفان سرعت په ساعت کې 315 کیلومتر وي چې په دغه سرعت سره مخکې د اطلس د سمندر په غربي خوا کې دغه سي طوفان کله نه راغله.
او په تیرو سلور ورځو کې یونان ته شاوخوا 1,000 تنه مهاجرین او پناه غوښتونکي د سمندر د لارې رسیدلي دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې دا یو بے ساري شمیر دی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنوریدونکو تاسو د خبرونه اتمن اوریدلې دي چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وکتل او په یو لړ مسایلو باندې وغږېدل. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو. اوس راځو د رپورټ ته چې د خوراک نړیوالې ادارې ویلې دي چې سږ کال په افغانستان کې خوړو ته د خلکو اړتیا د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د خوراک نړیواله اداره وی چې سکل په افغانستان کې خړو ته د خلکو اړتیا د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. په افغانستان کې د خوراک د نړیواله ادارې WFP ویان وحید الله امانی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې خړو ته د خلکو د اړتیا د زیاتېدو لامل WFP نشي کولای چې د ژمي د موسم د پیل د مخه ټول هغه 500 سوالیت خوړو لګي چې د واورو دورخ د پیل سره سمي لاري بندي.
یکی مشکلات بودیجوی است که ما امسال شاید نتوانیم طوری که سالهای قبلی ما
تغییر مانیویل یوا بودیجی سونده ده چی ممکن مون د نورو کلونو پر خلاف سکل ونشو کوله چې 15 سوالیو ته چې د ژمي د لومړی واوري د ورخت وری دو سره سمې لاري بندیږي د لزر ټنه خورو نیمه هم واستولې شو. د خوراک د نړیوالې ادارې WFP ویل چې دا ولسوالۍ اکثره په هغو سیمو کې دي چې پکې شپږ میاشتې ژمی دوام مومي. وحید الله امانی ویل چې د خوراک نړیوالې ادارې د 2015 کال لپاره په افغانستان کې 3.9 میلیون خلکو ته د خوړو مخامخ مرستو د رسولو پلان جوړ کړی و، خو د تیر کال په نسبت د هغو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې په جدي توګه خوړو ته اړتیا لري. ښاغلی امانی ویل چې تیر کال په نسبت د دغسې کسانو په شمېر کې 310 تنه نور هم زیات شوي دي.
ما در 2015 پلانی که داشتیم برای 3.9 میلیون نفر ما پلان داشتیم که برشان مواد
خاقلی امانی ویل مون چیز 2015 کال دپار کم پلان در لود چیز 3.9 میلیون خلکو تا مخامخ دو خوالو مرسی ورسه و خلا بعد امرگا کمی منابی چی زمون پلاس کی دی در غشمیت در مرستو در برابرو دپار کپیت نکی. هم دا اوس مون در بودی جیز جیدی کمبود سر مخیو. مون مجبوری ایگو چی خپل آغا پروگرامون چی در خلکو در جوان در جغرول در پروگرامون سر تراو نلری یا راکم او یا هم وزنده و ترسو مون هغه پروګرامونه چې د خلکو د ژوند د ژغورنې سبب کیږي پر مخ بوزو. وحید الله مانی د غور بدخشان پکتیکا او خوست ولایتونو په هغه ولایتونو کې وشمیرل چې پکې خلک عاجل مرستو ته ډیر اړتیا لري. چې د WFP د ویان په وینا که په وخت ورته مرستې ونه رسیږي نو په دغه ولایتونو کې د خلکو ژوند به له ډیرو ستونزو سره مخ شي. هغه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د 200 څخه زیات د وزیرستان د مهاجرینو ډیره کېدل هم یاد کړی ویل چې دغه مهاجرینو دغه ولایتونو په اقتصاد او ژوند باندې هم اغیزه کړې او خلک لا هم د نورې نیسې سره مخ کړي. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې ویان ویل چې د بودیجې د کمی د ستونزې تر څنګ د اداره خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې امنیتي ستونزې هم لري. هغه ویل چې همدا تیره میاشت ناپیژاندو وسلوالو په بدخشان کې په خوراکي موادو بار د WFP 15 لارې له خپل ځانونو سره ویوړلې چې د رپورټونو له مخې دا لارې سوځول شوې دي. خو هغه ویل چې WFP دانشي تاییدولې چې دا لارې سوځول شوې او کله چا سره دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په سپینې ماڼۍ کې وکتل او په سیمه کې په ثبات کې د پاکستان پر رول خبرې وکړې. د دې دواړو مشرانو خبرې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهمې او ګټورې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې د نیویارک ټایمز ژورنالیست او پاکستانی مبصر جهانگیر خټک د آشنا رادیو ته داسې ویل دي.
او یقیني خبره دا ده چې لکه هر کله چې د حکومت مشران یو ځای ملایوي او بیا امنیت په حواله سره خبره کوي، خصوصا باندې په افغانستان کې او په پاکستان او په دې سیمه کې، نو هغه اثر خو به وي او دا اثر به موږ ته روان ورځو کې ښکاری.
دا ځل چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، امریکا به اوس په پاکستان څه رقم فشار راوړي چې ترسو امریکا دې تقانی کی چې د تروریزم په محو کولو کې د تروریزم په ضد مبارزه کې صادقانه ګام اخلي؟
پوری پاکستان د طرف خو د اپریشن شروع کړي هم دې کړچه امریکایان څه ډیر زیات خوشاله نه کوي د تاریخي دغه د حقانی شبکې خلاف هغه شونې کاروایی نه ده شوې چې کومه د کې غوښتنه وه، بلکې هغه حقانی شبکه اوس افغانستان ته وړل د خوصه یې اوس هم پاکستان کې موجوده ده. پاکستان د امریکې طرف افغان اظهار هم شوی دی، د افغان حکومت د طرف هم دی وایي کافي اعتراض موجود دی. او چې څوپه د پاکستان خپل پالیسی ده، نو ما تم نه دی خیال چې نواز شریف په دې پوزیشن کې دی چې هغه پاکستان پالیسی کې څه ډېر لوی بدلون راولي. هغه وایي د پاکستان چکما پالیسی دا کاغه افغانستان په حواله سره او هند په حواله سره همیشه ناغه په فوج سره.
جنګیر صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان د حکومت ډیر اختیارات د پاوس په لاس کې دي، نو اوس چې د پاکستان صدر اعظم راغلی د جمهور رئیس براک اوباما سره به خبرې څه نتیجه ورکړي؟
نتیجه خو به ورکړي، خو دې چې مکمل ورنکي دا یادونه چې کله نواز شریف امریکې ته راتلو، هغه ناول هغه چې کوم د پاکستان فوج مشران دی هغه سره هم کافی خبرې کړې وي، او چې کله نواز شریف دلته هغه له اوباما سره خبرې ترې کوي، نو په دې کې چې کومه رائے هغه ورکړي، نو هغه رائے کې د فوج لازمی طور باندې شامل ده. نو پاکستان کې چې فوج فوجي حکومت پاتې شوی دی، د فوج اثر او قوت هر چرته ډیر واضح دی، نو ځکه دا زیات ډیر زیات ښکاری. خو دا خبره بالکل درسته ده چې نواز شریف خپل ځان باندې مکمل توګه باندې دا فیصله امریکې ته ګرځېش کوم چې کوم خبر هغه کوي هغه پوره کول شي، ځکه چې سو پر فوج د نواز شریف سره په یو پانه نیوي، نو کدا دلته کې څه خبرې مو کې هغه سره نتیجه ښکاری نه. او چې نواز شریف کوم دلته خبره دي، د ما پر راي کې هغه کله فوج رضا بو یقیني توګه باندې شامل وي.
جنګیر صاحب، یو خو دا ده چې امریکا به په پاکستان څنګه چې پیشبینی کیږي چې فشار به پیراوړي او څه خاص وړاندیزونه به ورته لري د تروریزم سره په مبارزه کې، یا د په منطقه کې د ثبات لپاره به د پاکستان نه ځینې غوښتنې لري یا به پې فشار راوړي. خپله پاکستان هم په دې لیدلو کې د امریکې نه څه غوښتنې او یا شرایط لري کنه؟
پاکستان وخت لري لکه د امریکای د طرف ته پاکستان لري وخت نه دی، د کښ ته د پاکستان امریکای د هم لري وخت نه دی، چې مکه کو ټول لوی انا خدا د پاکستان له هم هغه نیوکلیئر سپلایرز ګروپ کې شامل کړل شي چې څنګه امریکای هم شامل کړی دی. یعنی یو جوهري معاهده پاکستان سره د مشکل کچې له هند سره شوی دی. د نړۍ علاوه پاکستان دا هم کولای چې کم دوړو ملکونو ترمنځ چې کم تجارت کیږي، نو تجارت کې هم پاکستان غواړي چې تاسو چې پاکستان نه کوم مصنوعات راځي هغه باندې ټیکس کم کوي. هم د پاکستان تر طرفه دا هم ویل کیږي چې پاکستان چې کومه پیسې بندي کولیشن سپورټ بند فند درلاندې هغه د کلو کړو چې او به ټول کې لوی ده، چې امریکا دې په هند باندې فشار واچي چې دوړو هند دوړو ملکونو چې کوم تعلقات خشي.
bale د امریکا د جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم د لیدلو یو هدف دا و چې لسمو دی را پدې خو چې یو څه د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې ترنګړې شوې وي هغه بیرته ورغېږي او اړیکې خېشي. اوس که چیرته د پاکستان او د امریکای اړیکې خېکېږي، په افغانستان یې اثر څنګه ګوري؟
پاکستان او افغانستان چې کوم مستقبل دی هغه بالکل په یو پانه دی، چې کدا دغه وختونه په دې خبره خوشاله یو کوي. خدای دا خبره بالکل رښتیا ده چې مسله په یو ملک کې وي یا په یو هیواد کې، نو د دې اثر په دویم هیواد باندې ضرور وي. او په دې کې امریکای همیشنه ډیر زیات اثر دی زیبا او مستقبل کې به وي. پاکستان او د امریکای خ تعلقات افغانستان باندې ډیر مثبت اثر بلري، ځکه چې امریکا د پاکستان باندې هم خپل فشار نور هم زیاتول شي چې تاسو د طالبان او د افغان حکومت ترمنځ کم خبرې دي هم یې د پاره هغه د پاره دوباره کوششونه شروع کوي چې کم وخت اوس نه هم شوي دا. او پاکستان دا ویلي هم دي چې موږ خپل طرفن پوره کوشش کوو، نو د دوه اثر براه راست په افغانستان باندې ډېر ځات مثبت کیږي.
ډېر مننه جانګیر خټک کورم ودان.
ډېر مننه.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو، جمهور رئیس اوباما او صدر اعظم نواز شریف پرون چې په سپینه ماڼۍ کې خبري وکړي، دغې نه وروسته یو غټه اعلامیه خبره کړه او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د حکومت سره خبرو ته کینی. منګه لګروستا په بل پروګرام کې دا ګورو چې آیا د دې خبرو ویلامونه روسته اقدامات پکړ دي او غي اقدامات بسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، اسرائیل په فلسطیني مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلېدو باندې بندیز لري کړی دی. د اسرائیل د دې اقدام علت کې دی چې دا وی چې د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج کم شي. نور تفصیل روخان نورزیل ولی.
د اسرائیل حکومت د سپتمبر په میاشت کې هغه مهال د الاقصی جومات ته په داخلېدو بندیز ولګوي چې د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ نشته پلسوي. بندیز په ځوان فلسطینیانو باندې جومات د جمعې په ورځ په داخلېدو ولګول سو. د الاقصی مسجد په سیمه کې دی چې ورته ټمپل ماونت هم ویل کیږي او د یهودیان لپاره هم سپیشلی ځای دی. اسرائیل دغه اقدام داسې مهال کړی دی چې ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي چې د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج ختم سي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې هغه فلسطینی چې ور باندې شک کې دی چې په لویدیځ ترانګ کې یو اسرائیلي عسکر په چړې وهلی او وژلی و، د دوی لخوا وشتل سوی دی او وژل سوی دی. دغه پېښه یوه ورځ وروسته له دې نه وسوه چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر د اسرائیلو د سرعظم سره وکتل. هغه د دواړو خواوو نه وغوښتل چې د زغم نه کار واخلي او تشدد دې نه کوي.
که چیرې دواړو خواوو
وغواړي او هڅه وکړي چې زه یې باور لرم چې دوی غواړي تشنج راکمېدای شي. زه فکر کوم چې داسې لارې چارې شته او زه هیله کوم چې دغسې یو څه وسي. د اسرائیل سر اعظم نتنیاهو یو ځل بیا دا خبره وکړه چې تشدد د فلسطینیانو لخوا پیل سوی دی. هغه د حماس او د اسلامي دولت په ډلو باندې په اسرائیل کې د تشدد د پیلولو ملامتي واچوله. هغه همداراز د فلسطینیانو په جمهور رئیس محمود عباس باندې هم ملامتي واچوله او وی ویل چې تشدد د هغه لخوا پیل سوی دی. کیری د اسرائیل او فلسطینیانو نه وغوښتل چې په بل باندې دي تورونه نه لګوي او پر ځای دی د تشدد د خدمولو لپاره اقدامات وکړي. د تشدد په پیښو کې لشته لږه اته اسرائیلیان او شاوخوا 50 فلسطینیان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل زه به د اردن د پاچا عبدالله سره د شنبې په ورځ وګورم او د محمود عباس سره به په امان کې خبرې وکړم. زه هیله لرم چې ټول اړخونه د خلکو غوښتنو ته چې د موقع نه استفاده او د تشدد نه پرهیز دی. جان کیری د دې نه ډډه وکړه چې کوم اړخ په دې ملامت کړي چې یا تشدد پیل کړی دی او یا تشدد ته لمن وهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
بغیر لتا می ژوندون پک پک تیریگی بغیر لتا می ژوندون پک پک تیریگی مسافر پڑے پور ترا سجانا مسافر پڑے پور ترا سجانا تایا دم جالانا مایا تب جانا تایا دم جانا مایا تب جانا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د ډرون بریدونو لکتر لګای یوشت عیش وسوال وجلی او ګنښ مې نورې ټپیان کړې دي. د ناتو سرمنشي او افغان ولسمشر د افغانستان د امنیتي وضعیت او له دغه هواد سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او فلسطینی مسلمانانو باندې په ختیځ بیت المقدس کې د الاقصی مسجد ته په داخلي دوه بندیز لري کړي دي. نن د جمعې په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې سلور تنه چې پکې دوه پولیسان هم شامل وو هغه وخت زخمیان شول چې د یو بم د شنډولو کوشش وکاو. د اسلامي دولت ډله یا داعش د خامو تیلو د خرڅولو نه د میاشتې 50 میلیونه ډالر عاید لري. په فرانسې کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې تقاعد شوي کسانو. د نایجیریا په میدګوري کې په یو مسجد کې په ځانمرګ برید کې شاوخوا 13 تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې شل تنه زخمیان هم دي. رپورټونه وایي چې د بورنو په ایالت کې د بمی چاودنو په لړ کې دغه وروستۍ چاودنې دي. دغه غبرګې چاودنې د جداري پولو په ښار کې په یو مسجد کې شوي دي. تیره جمعه دریو ځانمرګ برید کوونکو په میدګوري کې په ځان پورې تړلي بمونو ته انفجار وکړو چې په کې 4 تنه وژل شول. له دې نه یو ساعت وروسته په مسجد کې بل ځانمرګ برید وشو چې په کې 8 کسان وژل شول. د هوا د حالاتو کارپوهان وایي چې په مکسیکو کې په محلي وخت نن د جمعې د ورځې په مازیګر تر ټولو لوی طوفان راشي. دغه کارپوهان وایي چې دغه طوفان چې د پیټریشیا په نامه یادیږي کېدای شي چې د لوی ناورین سبب شي. او په تیرو څلورو ورځو کې یونان ته شاوخوا 8,000 تنه مهاجرین او پناه غوښتونکي د سمندر د لارې رسیدلي دي. د مهاجرت نړیواله ادارې د جمعې په ورځ وویل چې دا یو بې ساري شمیر دی. دغه اداره وایي چې د هوا د سخت خرابوالي سره سره شاوخوا 8,000 تنه د ترکیې نه د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په دغه حساب د 15 ورځو په وخت کې د ورځې 9,600 مهاجرین یونان ته ځانونه رسولي دي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو. نن د تیپ سرطان غږیږو، د دغه سرطان په عواملو غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.